السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لومړی لاند خبرونه. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو لاری موندلې چې پکې د اتلس پناه غوښتونکو مړی ترلاسه شوی دی. د لارۍ چلوونکی نه دی موندل شوی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه مړ شوي کسان افغان وګړي دي. داسې ښکاري چې دغو کسانو د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړې ده. تفصیل به وروسته واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالي وه چې خلک خورا اغېزمن کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د 2022 میلادي کال وچکالۍ د څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا 1% زیاته کړې ده او د هغو کورنیو شمیر 12% زیات شو چې له څښاک اوبو یې لاسونه لنډ شوي وو. د ادارې ویلي 4 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 4.9 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو د دې هیواد کرنه هم زیانمنه کړې او د ناروغیو شمیر هم زیات کړی دی. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ دویم شل اوریزه سیالي کیږي. دا سیالي به د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو هیله ده چې افغان لوبډله په نننۍ لوبه کې هم ښه وځلیږي. یاد لوبه د افغانستان په نوم کړي دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي، ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان له متحده عرب امارات خپل لومړی سیالي تیر پنځشنبه وګټله. د افغانستان او متحده عرب امارات ترمنځ دریم شل اوریزه مسابقه سبا یکشنبه کیږي. د پاکستان پولیس وایي لتر لګ دوه سرتیری او دوه سوال هغه وخت ووشل شول چې وسوالو په کراچي کې د پولیسو پر مرکزی دفتر حمله وکړه. د کراچي پولیس وایي شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي چې روغتون ته لېږدول شوي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ ټي ټي پي منله دی. د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره د پولیسو دا مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا رسنیو ته ویلي حمله کوونکو لومړی پر دخولي دروازه کې چاودنه کړې او بیا ودانۍ ته ننوتي چې وسلوالانه خطای هم کړي. مسکو د اوتریش څلورو ډیپلوماټانو ته روسي د وتلو امر کړی دی. دا کار د اوتریش په ځوابي اقدام کې کیږي چې روان میاشت په لومړیو کې له ویانات څخه څلور روسي ډیپلوماټان اخراج کړي وو. د اوتریش چارواکو روسي ډیپلوماټان په جاسوسي تورن کړي او صدر اعظم کارل نهامر پرون جمعه د خپل هیواد د فبروري د 2 منټې د پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل اوتریش په داسې حال کې چې له میلمه پالنې یې ناوړه استفاده کیږي او جاسوسي پکې کیږي لاستر ځنی کیننی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د اوتریش اقدام غیر دوستانه او بې دلیله بللی. او برازیل وایي پر خپل پخوانی پریکړه ولاړ دی. هغه دا چې اوکراین ته بعد د ټانکونو مهمات نه لیږي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ماورو اویرا پرون جمعه د منشن امنیتي کانفرنس ته وویل دوی به اوکراین ته دا مهمات ونه لیږي. هغه زیاته کړه هیواد په جګړه کې د برخه اخیستو پر ځای د سولې په باب خبرو اترو ته ترجیح ورکوي. برلین د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې له برازیل غواړي چې په جرمني کې د ګپاټ په نوم د جوړو شویو الوتکو ضد ټانکونو مهمات اوکراین ته ولیږي. تیره میاشت هم د برازیل جمهور رئیس د جرمني صدر اعظم سره خبرو کې له دې انکار وکړ چې برازیل ته د ټانکونو دغه مهمات ورکړي. تاسو آزادي رادیو اورئ، زه امید زهین معلم. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو بیخاوند تلاری موندلې چې پکې د اتلس پناه غوښتونکو مړی موندل شوی دی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان افغانانو. ویل شوي دي کسانو د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې لارۍ کې 40 پناه غوښتونکي روان وو چې 800 یې د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي ژغورل شوي کسان نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټول مړه شوي پناه غوښتونکي د افغانستان وګړي وو. د بلغاریا د روغتیا وزیر آسین میدژیدیف ویلی اکثر ژغورل شوي کسان په بد روغتیایي وضعیت کې دي. د هغه په وینا د دغو پناه غوښتونکو کالي لانده و، یخ دی وهلي او ښکاره خبره ده چې له څو ورځو راهیسې یې څه نه و خوړلي. دا لارۍ پلازمینې سوفیې ته څیرمه د یوې لویې لار تر څنګ موندل شوې ده، خو چلوونکی یې نه دی نیول شوی. په راپورونو کې ویل شوي چې پولیسو درې کسان د دې قضیې په تړاو نیولي دي. زیات پناه غوښتونکي چې په هغوی کې افغانان هم شامل دي هڅه کوي چې په خطرناکو لارو تر مزله وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ورسوي. بلغاریا چې نږدې 1 میلیونه وګړي لري د افغانستان او منځني ختیځ د پناه غوښتونکو عمده لار ګڼل کیږي. د دغو پناه غوښتونکو لږ شمیر یې د اروپایي ټولنې په نسبن هیواد بلغاریا کې له پاتې کېدو سره لیوالتیا لري. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د بریتانیا پولیسو په یوه کانتینری یخچال کې د 9 دېرش کسانو مړي موندلي وو. هغه وخت پولیسو ویلي وو چې د دغو کسانو عمرونه د 15 او 30 کلونو ترمنځ دي او د بیتنام وګړي وو. دې ته ورته بله پیښه د 2015 میلادي کال په اګست کې شوې وه چې د اتریش په یوه لویه لار په یوه لارۍ کې یو اویا تنه پناه غوښتونکي چې د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي وو وموندل شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سیمې هیوادونه یوازې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان پر قانونو له پانګونې سره لیوالتیا لري. د دې خونې د مدیره پلاوی یو غړی وایي چې د پاکستان تر څنګ ایران او چین هم غواړي د افغانستان له قانونو زیاته ګټه په لاس راوړي. په داسې حال کې چې د طالبانو اوسنی رژیم د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په بېدرېغه توګه د افغانستان د قانونو سپړلو او لیږدولو اندېښنې راولاړې کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اساسي قانون او د قانونو په اړه کومه مشخصه لایحه نه لري، د افغانستان له قانونو سره د ګاونډیو هیوادونو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر پاکستان او ایران وروسته په دې وروستیو کې د چین لیوالتیا هم زیاته شوې، خو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي ازرخش حافظي له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې د افغانستان پر قانونو د پانګونې شرایط ګونګ دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د ضعیف موقف څخه هر قرارداد چې صورت مومي په هغه کې هغه مقابل لور د دغه ضعف په پوهیدو سره خپل زیات غوښتنې مطرح کوي او خپل ګټې زیات برسره کوي. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دی چې په اول سر کې خپل سیاسي مشکل حل کړو او یو مشروع مقتدر سیاسي ادرس پیدا کړو، بیا معدن خو ډیر به ارزښت شیان دي او دا اوږدمهال مسایل دي.
ځینې متخصصان په دې باور دي چې د افغانستان له قانونو ګټه اخیستنه دومره د افغانستان په ګټه نه تمامېږي، ځکه د طالبانو حکومت نه اساسي قانون لري او نه هم د قانونو په باب کومه لایحه. د تیر جمهوری نظام د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی وای د سیمه هیوادونه هڅه کوي د افغانستان خام مواد په لږه بیا ترلاسه کړي.
هغه تعهدات چې په بین الحکومتي قراردادونو کې کیږي په هغه کې یو میکانیزم د ارزیابۍ باید موجود وي چې کم تعهدات ورکړل شوی دي او په کومه کچه باندې پوره شوی دي او په کومه کچه باندې نه دي پوره شوی. چې موږ اکثره منابع په غیر قانوني توګه د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته انتقالیږي، قاچاق کیږي، چې دا زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر لري او د دې اصلي ګټه هغه هیوادونه ترلاسه کوي کوم چې دا منابع زموږ د پخا موادو شکل سره خپل هیوادونو کې پروسس کوي او باید یو صادراتي قلم په حیث باندې نورو هیوادونو ته صادرې.
تیر سه شنبه د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په خبرو کې ویل چې ایران د افغانستان پر قانونو پانګونې ته لیواله ده. په همدې حال کې افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر بيدری غلېګت هم انتقادونه شوې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانې په لړم یا عقرب میاشت کې راپور ورکړ چې د افغانستان پریمانه طبیعي زیرمو د چین، روسیې او ایران په څیر بهرني قدرتونه له دغو طبیعي زیرمو ګټه اخیستنې ته هڅولې دي. د سروې له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو اندازه له 1 تریلیون تر 3 تریلیون ډالرو یعنی 3000 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوې ده او کولای شي د نړۍ دغه تر ټولو بېوزله هیواد پر یو شتمن هیواد بدل کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې په جنوري میاشت کې توانېدلي 9,000,000 کسانو ته خپلې مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28,300,000 ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بېوزلي کسان شکایت لري چې بشري مرستې په منصفانه ډول نه ویشل کیږي او سخت ژمی ژوند لا تریخ کړی دی.
که څه هم د ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې په افغانستان کې بېوزلو کسانو ته د خپلو بشري او خوراکي توکو د مرستو رسونې خبره کوي، خو خلک په دې برخه کې شکایتونه لري. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ځینې کسان چې وایي له بېوزلۍ او لوږې کړیږي شکایت لري چې د دوی په نوم راغلې مرستې په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ دغه اوسیدونکي چې وایي معلول دی بې له دې چې خپل نوم واخلي، د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل شکایت ثبت کړی.
لازمه د ماریوینه پیسې دی راځي له نور ماشینه پاته دي، دا د شپږ میاشتې دغه دی راځي او دا د موسو د کارکوونکو د مشرانو څخه مداخله ده. د موسو مشران دی راځي خپله دې دوی وګرځي خپله دې دغه مور مسکین ولا کنه کې دا ملکان چې خپل قریبان خپل خیو شالات کې ځای وي د خور د غریب ته کیسه کې نه دي. زه خپل پر څو مایه به ما ته کاټ ولا کړه چې دلته دا نه وکړي زور نه درلو د زور چې نور وي ساتو ویل ول دا نه چې دا په ور پسې کا.
د زابل د ارغنداب اوسیدونکي نبی الله زابلي ادعا کړې چې د دوی په ولسوالۍ کې هغه مرستې چې د بېوزلو کسانو په نامه لیږل کیږي پر واسطه لرونکو کسانو ویشل کیږي.
دلته ارغنداب ولسوالۍ ته سي موسسې یا کومک لرونکي چې مونږ راځي د هغو کسان تر ډېره حده هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوی کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. که چېرته یو څوک هغه د موسسې کارکوونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، ربط آمد ورسره جاري ساتي، ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي.
د افغانستان له بېلابېلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره بشري او خوراکي مرستو ته د دوی اړتیا زیاته شوې، خو د دوی په نامه راغلي مرستې تر دوی نه رسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی افغانانو ته د خوراکي توکو د مرستو رسولو کې د پخوا په څیر ژمن دي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته وویل ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وتوانید چې د سږ کال په جنوري میاشت کې 9.4 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د مرستو رسونې دغه پریکړه د ملګرو ملتونو ادارو او نړیوالو انجوګانو کړې ده. ډبلیو ایف پی له لسیزو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او هڅه یې دا ده چې افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی ډېره هڅه کوي چې د خوړو او نور مرستې په شفاف ډول تر اړو کسانو ورسیږي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د سرې میاشتې ټولنې او خپلو نورو ادارو له لارې اړو کسانو ته د خوړو او نورو ضروري مرستو په رسولو کې فعال دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28,300,000 وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په 2022 کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 19,000,000 ښودل شوی وو او ویل شوي وو چې 6,000,000 نور وګړي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان د دوه لویدیځو ولسوالیو منډول او دواب د لری او پرتو سیمو او د رو اوسیدونکو وای واورو یې لارې بندې کړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د لار بندې دول عمل د خوراکي او نور اړینو توکو د بیلو پورته کولو سره ټکوله.
د نورستان د دوه لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمیر لری پرتو درو سیدونکې شکایت کوي چې ورسته واورې کلیو ته لارې بندې کړي او دوی نشي کولای چې پکې تګ راته وکړي او دا اړتیا ورته کې خپل کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکې عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوې دي ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي. موږ پیاده روي لارې لرو ځکه پیاده روي خطو باندې لرو غرو باندې اوسه تک تک بند شوې دي. خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال درا وای هلته یو چاره ګوره زر نه ډېره ښکلی دي. خوشحال درا ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټوله مشکلاتو سره مخ دي. منزل سوالی مربوط چې خوشحال درا ده او لینر درا ده چې پنجشیر سره وصل دی بله دغه درې د درې تګ راتګ پیاده روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډیره کورنۍ د خستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لری پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسانی وستونځو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه یې وروستنی واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمیر خو یې عملي چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړي دي او ځینې سروې او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته به په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندیږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهڼې ځمکې هم کمی دي نو همدا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانه یې کورنیو ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیري او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولی.
د دې خبرونې په دوام لومړی نیمه نړۍ او بیا پسې درسي ساعت د ازادي راډیو اونیزي خبرونې واوري.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلیو او بانډو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم په اکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او بانډو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو، ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولی چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکي، څو وخت واکسین وکي، خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوي تغذیې اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسېدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم، څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکترانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکترانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه وو باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، د هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کوم خځو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو خځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینهو سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو مېرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د مېرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو مېرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږېږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني. او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان و. ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده. یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي. دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولاوله نه وه. کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي. ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي. ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي؟ خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوالې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکوي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری. زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گچه نپوهیگی، دی خپل و شیدو او وچ شیدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوار زواکشی. زلدوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی محصل اقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برحک در دیل پار دیر در نومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نموری پا پایل کی پسی برخه که دی خدرو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ونجو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولی. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. دل لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو دا خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او وسه معنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې په اکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدغه اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنې د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو، تر سوچ مونږ یو با علم او پوه مېرمنه ونلرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوه مېرمنه ولرو، هغه مېرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپل پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلاتو کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنم وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 متره لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل کوری.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا وهغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 1000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لوی وچې د زیاتره هیوادونو پلازمینې مرکزونه او مشهور ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې محصولات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نظر میں سوے گر میرا ټوکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر یم